د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې قادر جلالوف تخنیکی لارښوونه کوي. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې اجرائیه رئیس عبدالله وایي په افغانستان کې ښځې لا هم په بېلابېلو برخو کې له تشدد سره لاس ګرېوان دي. په یوه مرکه کې به واورئ چې پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نه دی پریښی چې په کوټه کې د ورکو کسانو د کورنیو په غونډه کې ګډون او وینا وکړي او هغه یې کراچۍ ته ستون کړی. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور موضوعات او په پای کې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوی برخه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې ملکیان قربانیان دي ژور اندېښنه ښودلې. ورزګان کې چارواکي وایي په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس کسان وژل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې په عراق کې نن د داعش د ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیزه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې دوام یې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوې شدید اندېښنه ښودلې. په یوه خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د اویایمې کلیزې په مناسبت خبره کړې، پکې د ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو له خولې ویل شوي باید په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت له منځه وړل او قربانیانو ته خساره یا تاوان ورکول په توب کې راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدارنګه په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې، هم د بیان د ازادۍ په برخه کې او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د یو شمیر شو پرمختګونو ستاینه هم کړې. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې تیر شپه ولسمشر غني د افغانستان د ښځو د ملي اجماع له غړو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. دا ورزګان چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د 215 اتم کلي وردو یو ویاند احمد صادق عیسی نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان هوایي ځواکونو د مرکز ترینکوټ اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یوه فابریکا او یو پټنځای په نښه کړي چې پکې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او دوه نور ټپیان شوي. بلخوا د چینارتو ولسوالۍ په مساخان او چورې ولسوالۍ کې تو سیمو کې وسلوالو طالبانو د سړک غاړې ماینونه خښول چې د نوموړي په وینا د خپلو ماینونو په چاودنې لږ تر لږه څلور تنه ماین خښوونکي طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دې هوایي بریدونو او د خپلو ماینونو د چاودنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو وایي افغان ځواکونو ته یې د ماینونو د چاودنو او بریدونو پر مهال ګڼه مرګ ژوبل اړولې. په بادغیس کې چارواکي بیا وایي دغلته د سیمه ایزو پولیسو یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د قادس په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو برید کې د سیمه ایزو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په دې ولایت کې په مجموعي ډول اووه تنه سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. عبدالعزیز بیک وایي تېره شپه د 9 بجو په شاوخوا کې د قادس په ولسوالۍ کې نښته شوي. هلته د سیمه ایزو پولیسو یوې پوستې سقوط کړی او درې تنه سیمه ایز پولیس شهیدان شوي، څلور نور هم اسیران شوي دي. زموږ معلومات ښیي چې طالبانو وروسته بیا اسیران هم وژلي. د بادغیس ولایتي شورا رئیس همدارنګه زیاته کړې چې په یو بل برید کې د لامان کلي کې د ولسي پاڅون څلور غړي وژل شوي. په جوزجان کې هم سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دغلته د فیض آباد ولسوالۍ په یو کلي تېره شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ولسي پاڅون درې تنه غړي وژل شوي دي. لازادي رادیو نه خبرونه اوري. په عراق کې نن د داعش ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیزه لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې په وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په هغه وینا کې چې نن دولتي تلویزیون څخه خبرېدله وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړې ده. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې دغه هیواد کې به د اداري فساد د ریښې ایستلو او کورونو ته د سلګونو زره بې ځایه شوو کسانو ستنېدل یقیني کړي. د ډسمبر شپږمه په عراق کې رسمي رخصتي اعلان شوې ده. د عراق په پلازمینه بغداد کې دولتي پوستې په دولتي بیرغونو او په دولتي نښو ښکلې شوې دي. د داعش ډلې وسلوالو په 2014 کال کې د عراق او سوریې زیاتې برخې ونیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. خو درې کاله د عراق دولتي پوځیانو چې د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشه کنډکونو یې مرسته کوله او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف ځواکونو د دې ډلې د شړلو لپاره ورسره همکاري کوله. په دې جګړه کې زرګونه کسان ووژل شول او بالاخره یې داعش مات کړ. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت د هغه پراخو مظاهرو له کبله چې د تیلو پر نرخونو د مالیې د زیاتولو له کبله راپارېدلي له سختو اعتراضونو او پراخو مظاهرو سره مخ دي. که څه هم د فرانسې ولسمشر په وروستیو کې د مالیې د زیاتولو پریکړه بیرته لغوه اعلان کړه، مظاهره چیانو هم خپلې غوښتنې زیاتې کړې. د تنخواګانو زیاتوالی اوس غواړي او همدارنګه په نورو اموالو د مالیې د کمولو غوښتونکي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي افغان میرمنې اوس هم په بیلابیلو برخو کې له تشدد او تاوتریخوالي کړیږي. د غزنی امنیه قمندان د غزنی ښار په یوه ناحیه کې د ایراني وسلو د موندل کېدو خبر ورکوي چې د ده په وینا طالبانو ته استول شوي. نور راپورونه هم لرو. افغان چارواکي وایي چې سلګونه افغان کارګران به په حمل میاشت کې د مسلکي روزنې لپاره متحده عربي اماراتو ته واستول شي.
لومړی جوفه به ډېر غټ نه وي، 2500 کسان فصد ډېر شو کلو څخه چې یو ګروپ ځي. موږ غواړو چې ډېر په منظمه توګه په حمل په میاشت انشاءالله واستو.
د بلوچستان ایالت چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د کوټې له هوایي ډګر څخه کراچۍ ته ستون کړی، څو په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو د غړو لخوا په جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا ونه کړي. په دې اړه به د غورځنګ له یو مشر او د پارلمان له غړي محسن دوړ سره مرکه خپره کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین د امریکا سفیر احضار کړی او د موبایل د نامتو شرکت هواوی د مشر پر نیول کې دوی اعتراض کړی. نو راپورونه هم لرو او په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اوریدل هم مه هیروئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. او سم پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له هم په بیلابیلو برخو کې افغان میرمنې له تشدد او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی عبدالله د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین د پای مراسمو ته د وینا پر مهال وویل اړوند بنسټونه باید په ګډه د تشدد د له منځه وړو په برخه کې کار وکړي. خو د دې کمپاین یو مشر ګډون کوونکی بیا وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تشدد پر مخنیوي اغیزمن رول نشي لوبولی او تر ډیره نمایشي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اجرایه رئیس پر اړوندو ارګانونو غږ کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین د پای مراسمو ته په وینا کې وویل لا هم په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی.
په خوشنۍ سره چې لا هم تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو موجود دی. دا تاوتریخوالی په بیلابیلو پړاوونو کې لیدل کیږي او ډېر افغانان ورسره مخ دي. دا زموږ د ټولو دنده ده چې ژمنې له سره نه وکړو او په کلک هوډ سره مبارزه وکړو.
اراده ما هم با استوار.
د دغه شپاړس ورځنی کمپاین د نومبر 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف جوړ شوی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې دي چې د دوی په وینا د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 100 سلنه ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزابونو د پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه مېرمن وه چې د څلورو نارینهوو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 1 کلن نجلۍ هم په همدې ولایت کې د مېړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې مخکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل، ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د دغه کمپاین یو شمېر ګډون کوونکې مېرمنې وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې اغېزمن رول نشي لوبولی او تر ډېره نمایشي بڼه لري. د کمپاین یوې ګډون کوونکې حمیدې ارش داسې ویل:
دا پروګرامونه تر ډېره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ترسره کیږي، خو زموږ غوښتنه دا ده چې ورته پروګرامونه باید نمایشي او د کاغذ پر مخ او د رسنیو پر وړاندې نه وي، بلکې رښتینې او هر اړخیزې مبارزې ته اړتیا ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني په د غونډه کې وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره د منابرو او مساجدو له لارې تر لاس لاندې نیولې، او په وینا یې دا به ګټورې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی امنیه قومندان وایي چې پرون یې د دې ښار په درېمه ناحیه کې 9 کلاشنکوفونه، 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلي دي چې له ایران څخه افغانستان ته استول شوي. د غزنی امنیه قومندان سمونوال داود ترخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې له ایران راغلي او د پاکستان له لارې وسلوالو طالبانو ته استول کېدي، خو پولیسو او د ملي امنیت مامورینو د ارتباطي کسانو په مرسته د هغو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له سمونوال ترخیل سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پایل کې مې د نیول شویو وسلو د څرنګوالي په اړه ترې وپوښتل.
د قوس مسله تلسمه د غزنی ښار په درېمه حوزې مربوطه کې په اساس راپور د کشفي او پراتفي زمونږ یو هفته زمونږ تر کنټرول لاندې وه، او بلاخره دغه سلاوي راغلو د غزنی ښار ته راوتو چې په ځای کړي غوښتل چې نورو سپارګانو ته انتقال کړي او د مخالفین د دولت په لاس کې خراب کړي، دوی خپل استفاده ته وکړو. د جنګ دوامداره کې په افغانستان کې په همدې خاطر باندې مطابق قانون چې موږ خبر شو چې په جهه سره سرنوار په مزار کې د ملي امنیت ملي پولیسو سره ګډ عملیات هم وکړو، په دې کې موږ نه حمله کرشینکوف د ګریزبان او همچنان 15 ملي تفنګچې او نور درې څلور رقم مختلف نوعه مهمات زموږ لاس ته راغلل.
ښاغلی قومندان، څنګه پوه شولې چې دا وسله ایرانۍ ده؟
مختصوص د موږ د کشمیر غنو تر سیرلاندې و فرمانده و چې کله دا فرمک زمندې خپل راته وګورئ چې سلاګاری تنظیم کیږي د ایران نړیوال کې په مارس کې د تقسیمات کې د ولایتو ته چې المان ته راځي تر دې نور فراته دي ان په دې یو ځای موږ اختصاصي د دیوالو تر سره راوځو چې یاسو موږ په دې خبرې باندې خو تاسو بوت کې دا کیسه دې په دې باندې قط په استفاده مې سړي مرګ دې یم څنګه نو مطلب کړ دیم دا دغه منبس موږ ته اطلاع راکړه نو زه څارل لاندې و دا مطلب خپل هم ګویا دې چې موږ په پاکستان تاریخ را پرداول دي او څه دې چې په ورولات ته هم دا وسیله تر دې
په لیکل شوې دي کنا چې دا وسله په ایران کې جوړه شوې که په بل ځای کې جوړه شوې ده او بیا د ایران لاله افغانستان ته راغلي.
موږ سړي منبل لدی او دا هم کلاشنکوف باندې خو هیڅ څه ونه لیکل شوی، دا کلاشنکوف په نور باندې هم دې دا سخت روسیا دا یو سخت پاکستان دې سخت ایران په خبره کې راغلي دي او نمبر یې سره نمبر لري نورمال صرف دا منبع څه مونږ ته ویل دي او دې په نوې ټوپ دا ګریزبند دا یې خېز زمبې خو دا زه هم سم لکټور مونږ راغلي دي.
دا منبع یا سرچینه چې تاسو یې یادوي څومره تاسو لپاره موثقه ده؟
دومره موثقه چې سل په سره کې اټاپن تر کې وغه دا خېز موجود نشي.
خغلې ترخیل، دا وسلې کوم ډلو ته راغلي وي یا ورکول کېده؟
طالبانو ته مجبور ده طالبان سپکنه با مستان که جنگ کلیه از سن بده بیده و تل کلیه دید توزید کلیه و برسه کسان سی بیده اسلامی سی که بازیه که از نهو که پسی محیمه که گزه پزه کهی او راوری از منو در نزیه دولتی سره ده بلاخه دید توزید که نام نمانتقه تدید
لده وصلو سرطاسو کم مشکوک کسان هم نیولی دی؟
کله چې موږ د کور د صداعت یا چاپیریال د ماسره کړ متاسفانه په دې کور کې زنانه او ماشومان موجود و هغه ستي مزدور شو هغه پښتېدلی و یا به نه و په دې ساعت کې خو هغه زموږ د کارنده شو انشاءالله کشورګانو پسې پېزر به ونیسو کان ته به وسپارو
او دا لومړی ځل دی چې ایراني وسله ستاسو لخوا ضبط کېږي که مخکې له دې هم داسې موارد لیدل شوي
زما په ماموریت کې اواز دلته چې دا کار نه شوی نه مخکې ځنه نو هم
فکر کوي چې لغزنی پرته نور ولایتونو ته هم استول شوی دا وسله تاسو د نور ولایتونو له چارواکو سره په تماس کې یې اوغو هم دا وسله موندلې
بل یو خو موږ څنګه موږ د مانډینا کې د موږ خپل هم د په دې باندې چې همیشه موږ وایو چې د پاکستان د ګران د موږ په خلکو ته موږ اسوانه وایو دا یې ثبوت ده چې د نور ولایت کې د باندې وایو چې دا اصل دې ته ډېر زیاتو تقسیماتي دي هر کار ځپې ته هر ګروپ ته ورکول کیږي یاندا په دار هنر ولایت کې نور ګروپو ته هم تقسیم شوی دی او څه دی
دغه اندازه وسله چې تاسو یاد کړه نه کلاشنکوفونه او څو تومانچي او څومره مرمۍ او مهمات دا فکر کوي چې د یو هیواد په کچه د مرستو اندازې یو څه کم نه دي
دا صرف یوې د دې ډول دی دا څنګه زېږي چې د نور ولایت ته تقسیم شوی دی یاندا کوم کوم دا کار کوي چې زیات معلومات درکو چې خپل د مزمن مو ته په لاس ورنه چې موږ منبع د تا کې وو چې وایي چې دا مو زیات راغلمو زه تاسو ته دا خبر زاسې سره دا به شو چې دوی نو د څومره د مخفي ته یو تقسیمات راسي ما به موږ سره به دا کوم څه به راته کې مو تاسو مخکمه گزارش وړاندې کوم
د غزنی ولایت امنیه قومندانو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې د غزنی امنیه قومندان لره بخنه غواړم قدرمن اوریدونکو د غزنی امنیه قومندان سمونوال داوود ترخیل ازادۍ رادیو ته ویل چې د غزنی ښار په یو سیمه کې نه کلاشنکوفونه 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلې چې له ایران څخه افغانستان ته استول کېدل ورسته لدې چې د امریکا حکومت وویل ایران وسلوالو طالبانو ته د وسلو په استولو سره پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د لګول شویو بندیزونو له اصولو سرغړونه کوي د لومړی ځل دی چې یو افغان چارواکی په افغانستان کې د ایراني وسلو د موندل کېدو خبر ورکوي د ایران لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي براین هوک تقریبا لس ورځې مخکې په واشنگټن کې په یو پوځي اډه کې د فجر په نوم د ایراني توغندیو په ګډون د وسلو او مهماتو نمونې نندارې ته وړاندې کړې چې د ده په وینا د افغانستان یمن او بحرین په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې له ورانکارو ډلو سره د ایران د مرستو واضح ثبوتونه دي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت پراتلونکو حمل میاشت کې متحده عربی اماراتو ته د یو شمیر افغان کارګرانو د استولو خبر ورکوي د کار او ټولنیزو چارو وزیر فریض الله زکی چې نن یې د کاري مهاجرت د ملي ستراتیژۍ په پرانیستون کې غونډه کې خبرې کولې همدارشان وویل چې د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کارګرانو حقوق خوندي شي په همدې حال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د وزارت د دې اقدام او د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ د جوړولو هرکلی کوي خو وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استولو په مسله کې باید هغه چا ته د لومړیتوب حق ورکړل شي چې په کار پوه وي او بهرنۍ ژبې زده وي اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي
د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزیر وای له متحده عربی اماراتو سره د شوی هوکړې لمخي ټاکل شوی چې د راتلونکو لمریز کال د حمل په میاشت کې 2500 افغان کاریګر دغه هیواد ته د کار په هدف واستول شي فیض الله زکی چې د دوشنبه په ورځ د کاری مهاجرت د ملي ستراتیژي د پرانیست غونډې په څنډه کې ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل له سعودي عربستان سره هم خبرې روانې دي چې په هغه هیواد کې افغان کاریګرو ته د کار کولو زمينه برابر کړي
لمړی جوپه به ډیر غټ نه نی دو نیم زره کسانو د لمړی په د پسته ډیر شو کلو څخه چې یو ګروپ زی مونږ وارو چې ډیر په منظمه توګه ډیر په ښه شکل چې حمل په میاشتې ان شاء الله واستو چې د لمړی ګروپ چې ډیر په عزت او ابرو په مسلکی شکل ولېګل شي چې د لار عوار شي کنه او احتمالي خندونه چې ممکن دي چې د تفاهم نامې د پلیکېدو په اسنه منستر شي داغه مخنیوي وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیکاری کچا ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. نامنی اداري فساد او د غشان د لازمو پالیسیو او د کاري اسانتیاو نشتون په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي. د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایط برابر 1.9 میلیونه کسان بیکاره دي، خو د دغه وزارت وزیر فیض الله زکی وای هڅه کوي چې د بیکاری کچه راټیټه کړي. د افغان کاریګرو له حقوقو ساتنه، کاري مهاجرت ته پراختیا ورکول او په بهر کې افغان کاریګرو ته د کار زمینه برابرول، همداراز په بهر کې د افغان کډوالو مدیریت او کورنیو ته د کاریګرو د پیسو د استولو تضمینول هغه څه دي چې د ښاغلي زکی په وینا د کاري مهاجرت په ستراتیژۍ کې ورته ځای ورکړل شوی دی. نوموړی وایي چې له دې وړاندې به بهرنیو هیوادونو ته افغان کاریګر د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په پاسپورت تلل، خو د دې ستراتیژۍ له مخې به په افغاني پاسپورت کار ته استول کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د دغه ستراتیژۍ هرکلی کوي، خو وایي بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استولو په مسله کې باید هغه چا ته لومړیتوب ورکړل شي چې په کار پووسي او بهرنۍ ژبه یې زده وي. د دغه ټولنې مشر معروف قادری د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
زمون پیشنهاد دادی چې دا یو تثبیت د مهارت یو کمیته ایجاد بشی نره ملکونه او د وزارت کار متخصصین بوی دا تصدیق د مهارت بورکی چې په داخل او بهرنی ملکونه اعتبار بولری. اول باید معیارونه برابر بکی، مهارت لوړ بکی، د دې ملکونه لسان چی بوی د لسانونه به زده بشی او چې زی داخه بازدهی د دې کار
د وای. هر کال د کار په شرایط برابر 1400 افغان ځوانان د بیکاری په ډله ورزیاتیږي او لامل یې په سلو کې سلویخت افغانان د بیوزلۍ له کرخې اخته ژوند کوي، خو افغان حکومت وار وار ژمنه کړې چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هلې ځلې کړي او دا ستونزه د حکومت لومړیتوب دی.
زموږ خاګ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې له جګړو په تنګ شوي دي او نور نو سوله غواړي. دوی وایي هر څوک چې د جنگ د بندولو او د سولې لپاره کار کوي نو د کونړ خلک یې ملاتړ کوي. په دې اړه روحلا انوري نور جزئیات لري.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې د جګړو او نامنیو په وجه د آرام سا نه ده اخیستې او نور جګړو وژنو او ویرونو په تنګ کړي دي. اوس چې زلمی خلیلزاد په هیواد کې د جنگ بندولو او د ټیکاو د رامنځته کېدو په خاطر کومي هڅې پیل کړي خلک یې پوره ملاتړ کوي. قومي مشر ګل محمد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
او امید هم ده د کومه پروسه چې زلمی خلیلزاد په مشرۍ باندې روانه ده یا د رئیس جمهور په مشرۍ باندې روانه ده که پاک پروردگار ان شاء الله بری، لیکن موږ ته ډیر د امید تمه لرو.
سراج الحق وای دوی له ډیر وخت څخه په هیواد کې د سولې راتلو ته د ژوند ډیر شپې رڼې کړې دي، خو تر اوسه کوم داسې څرک نه دی لیدلی چې ورسره په افغانستان کې افغان وژنه پای ته ورسیږي. خو اوس چې ولسمشر غنی او د امریکا متحده ایالاتو په استازیتوب زلمی خلیلزاد کوم کوښښونه پیل کړي، خلک ورسره د سولې راتلو او جنگ پای ته رسیدو ته هیله مند شوي دي.
اوس پیلم چې په افغانستان کې د سولې خبرې ډېرې تودې روانې دي او افغانستان واقعا چې سولې ته ضرورت لري. تقریبا 40 کلنه جګړه مخکې روانه ده او د افغانستان ډېر څه د لاسه ورکړل په دې جنگ جګړو کې. اوس چې پیلم د زلمی خلیلزاد په واسطه باندې د سولې هڅې شروع شوي دي، موږ دې ته ډېر امیدوار یو. په دې خاطر چې دا یو افغان دی، دې ته د افغانانو مشکلات دوته د افغانانو کلتور انانه تر څه معلوم دي.
د ملي اردو یو تن سرتیره باز محمد دلسوزوي که څه هم چې کلونه یې په سنگرونو کې جګړې کړې او اوس هم د کارتوسو ډک ملا بندې تر ملا تړلې او هر سات جګړې ته چمتو دي، خو د جنگ په پرتله سولې ته اهمیت ورکوي.
د جنگ لپاره خو موږ راوتې مې چې جنگ کو خو څو د جنگ نه ډېر ستړي شوي نور، ځکه چې جنگ تر اوسه پورې کومه فایده نه ده ورکړې موږ ته. ټول افغانان یې خراب کړي دي. باید سوله راشي زګه چې د جنگون نه ډیر ستړي راغلي
خلک په جنگ کې لخکیلو خو غواړي چې نور جنگ ته بس وایي او ټولې ستونزې دي د خبرو اترو للارې حل کړي کونړین په داسې حال کې د سولې په اړه د روانو هڅو او کوښښونو ملاتړ کوي چې زلمی خلیلزاد د دریم ځل دپاره پاکستان افغانستان او د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي
موک په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د توبرکلوز 24 بستریز روغتون چمتو شوی او د دې روغتون د کار له پیل سره به د شمال ختیځ زون د 4 ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې اوارې شي د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان لسیمه په دې اړه نور حال راکوي
د نوموړي ولایت سیمه ایز چارواکي په کندوز کې د شمال ختیځ زون په کچه د توبرکلوز 24 بستریز روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي چې پرې څه باندې 200,000 امریکایي ډالره لګښت راغلی د کندوز والي عبدالجبار نعیمی په دې اړه رسنیو ته وویل
دا د یو ان ډی پی لخوا تمویل شوی 200,000 باندې لګښت راغلی او 24 بستره شفاخانه هم قریب به د دې تشکیل په خاطر باندې هم کار وشي او دا شفاخانه به ان شاء الله د زون په کچه باندې د توبرکلوز
په ورته وخت کې د کندوز د عامې روغتیا ریاست رئیس عبدالمتین عاطفي وویل چې په پام کې د دغه روغتون په عصري طبي تجهیزاتو سنبال شي څو په وخت سره د شمال ختیځ زون 4 ولایتونو اوسیدونکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړي
ریاست زون سره تمام مریضای 4 ولایت زون انشاءالله مریضای مقام توبرکلوز شه درې شپ
ډېر ژر به دغه روغتون د تشکیلاتو برخه او دغه راز تجهیزات پوره او خپل روغتیایي خدمات به هیوادوالو ته وړاندې کړي او دلته به نه یوازې د کندز بلکې د بغلان تخار او بدخشان ولایتونو د توبرکلوز ناروغانو درملنه کیږي له دې سره سم د دې ولایت اوسیدونکو د دغه معیاري روغتون د پرانیستلو له کبله خوښي څرګندوي د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د ناصروی د کلي یو تن اوسیدونکي غلام فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان ته کابل ته وړل توبرکلوز مریضان چا وسکه چا نه کېدل بعض همدلته هغه کېدل تکلیف ورته پیدا کېدل دا موږ ته ډېره خوشاله موږ په ډېره خوشاله
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه روغتون فعالېدو سره به د توبرکلوز د ناروغانو لپاره معیاري روغتیایي خدمات ترسره شي او نور به دې ته اړتیا نه وي چې د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکي د توبرکلوز ناروغان کابل او یا هم له هېواده بهر د درملنې په خاطر انتقال کړي اجمل اریان ازادي راډیو کندز
پاکستانی چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ته په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو په یوه غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې نن کله چې پښتین د کوټې هوایي ډګر ته ورسید هغه یې بهر وتلو ته پرېنښود او کراچۍ ته یې ستون کړ په دې اړه د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یو مشر او د پارلمان له غړي محسن داوړ سره مرکه لرو
هغه ته دا وویل چې ستا په کوټه ته بلوچستان ته په تګ باندې درې میاشتې پابندي لګولې ده د بلوچستان حکومت نو هغه بېرته واپس ولې چې د کوټې ایرپورټ د کراچۍ په لور
د دې مرکې اورېدو ته راسره اوسئ خوست د سیاسي پرمختګونو په اړه د راپورونو د لړۍ په دوام لیسمت څاروان خواوري چې لرغون پوهانو په افریقا کې څه نوي موندلې دي
لرغون پوهانو په افریقا کې د 2,400,000 کال پخوانی ډبرینې وسیلې او د حیواناتو هډوکي کشف کړي دي دا کشف په الجزائر کې چې د افریقا په شمال کې دی شوې ده لرغون پوهان وایي چې دا کشف د اړه چې د افریقا ختیځ د نوي تمدن او د بشریت ځانګو و شکونه پیدا کوي په دې سیمه کې لډبرې څخه جوړې شوې وسیلې شي چې یا خو لبنانی انسانان د افریقا له ختیځه نورو سیمو ته ډیر ژر تیت شوي او یا دا چې د انسانانو تمدن بیل دي چې هغوی مهاجرت وکړي هم مهاله د افریقا په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوی دی تر دې وړاندې د لرغون پوهانو ټولو څېړنو داسې ښودلې چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه خو دې نوي کشف دا نظریه له شک سره مخامخ کړه پا په الجزایر کې کشف شوي ډبرینې وسیلې چې چاقو او ساتول په شان شیان دي 2,400,000 کاله پخوانی دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور راپورونه او د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه درته خپرو، خو دا وخت د مازدیګر 4:30 دي. اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوي شدید اندېښنه ښودلې او ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبلې په برخه کې باید له مجازاتو معافیت پای ته ورسیږي. وروزګان کې چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې 14 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. په بادغیس کې بیا چارواکي وایي دغلته د سیمایزو پولیسو یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته ده. د بادغیس د والی ویان جمشید شهابي وویل تیره شپه د قادس ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو په برید کې د سیمایزو پولیسو 2 سرتیري وژل شوي، خو د بادغیس ولایتي شورا رئیس بیا د وژل شوو سرتیرو شمیر زیات ښیي. په عراق کې نن د داعش د ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیزه لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د افراطي ډلې په وړاندې دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. تاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون دا وینا په داسې حال کې کوي چې په دې هیواد کې د مالیو د لوړېدو له کبله پراخ اعتراضونه راپورته شوي، او د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد د صدراعظم پخوانی مرستیالۍ د اداري فساد په تور نیولی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم وصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ایمرجنګ لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ کپ سیالیو په لړ کې عمان ته په 112 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او د لوبې په 50مه اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره د عمان ایمرجنګ لوبډلې ته د 253 منډو هدف وټاکه، چې په ځواب کې د عمان ټولو لوبډله د لوبې په 30مه اوور کې په 120 منډو وسوځېده او لوبه یې په لوی توپیر 112 منډو افغانستان ته بایلوده. نجیب زدران چې په دغه لوبه کې 3 منډې وکړې او 2 وکټې واخیستې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. یادونه ده چې افغانستان له 2 ماتو او 1 بریا سره په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړ او د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیونه بهر شو. د افغانستان د اتلانو جام سیالیو په لړ کې د کندهار د شیرزي لوبډلې د پکتیا د اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه د کندهار شیرزي لوبډلې 3-2 په وړاندې د پکتیا ولایت له اتفاق لوبډلې وګټله. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د روان مریض کال د قوس له 15 نه د بیلابیلو اتو لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې د کابل، ننګرهار، بلخ، کندهار، هرات، پروان، تخار او پکتیا لوبډلې ګډون لري، چې یادې اته لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوې دي. او هندوستان په لومړی ټیسټ لوبه کې آسټرالیا ته په خپل کور کې په 1.5 منډو ماتې ورکړه. د دغې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې هندوستان 255 منډې وکړې، چې په ځواب کې آسټرالیا لوبډله په 215 منډو وسوځېده. په دوهمه پاڼۍ کې بیا هندي لوبډلې 301 منډې وکړې او په ټوله کې آسټرالیا لوبډلې ته د 322 منډو هدف وټاکه، چې آسټرالیا لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 291 منډو وسوځېده. له دې سره هندوستان د 4 ټیسټ لوبو په سیریز کې 0-0 مخکې والی ترلاسه کړ. تکرار شوې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي، چې د سهار تر 2 دوام کوي. د ماښام له 2 د سهار تر 2 امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له 2 د ماښام تر 2 ازادۍ راډیو اورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولي دي ورته وایي چې حیات درته راځي وایي پات ګنوره ټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې حیات نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي په هغې باندې دوکه ورکوي تاسو څخه هیله کېږي چې دا پیغام نشر کوي وسلام
زده کنه کیسه سره خبر کوم ماشین مو چلور میاشه چلرم میاشه روان ده درې پرز به دادی لسم تاریخ به هیڅ معلومات نه سکور بکریا دی څنګه وکم مجبور یم دغه کسبر اشرف غنی زمږه غوري کې نور قټ ما مری نه وری و سلام دغه جو رسید ډیر مشکلات لري خلک واره
السلام علیکم زده بدغس ولایت د مرغاد ولسوالۍ څخه راځینه د جمالګین زوی موږ خواهش دا غوډه کې دا ماګیر څه چې دا هر څه کوم کو نه سیږي دا فاروادي به سره پر مخ باندې نه سیږي دا هر څه خلاص شي ټول دا باران برای تر اوس پورې بل باران مو ستر اوس پورې د دوه سوځي هیڅ خو باندې نه رسې دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه او جاسي او به خواهش دا چې دا خلک ګوډي و شي نه لري دا ټول ماشومان چې خپل د دوه سرګو حال چې زه بیانوم چې یو خو په سرګو وینم دا خلک دیره سخت سره مخامخ سوی دي دا خلک چې څوک څنګه خنی ورکی تسل خنی وي څنګه به شي ورکی نه څنګه رسېږي نه کیږي دي خو دا خلک ډیره سخت مشکلات سره مخامخ دي دا د هرات په منطقې کې مثلا د شرکې سره په نامه وو رزیشن په نامه وو دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خره د ټول ماجر شي یو زر ماجر نه دي سر ماجر نه دي دا لا زر ماجر دي فدا زرو خلک دي اوس نو دغه مشکلاتونه دي خې دي نه دي یې سم چیز نشي کیږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري د پښتون ژغورنې د غورځنګ سرچینې وایي چې پاکستانی چارواکو نن د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ته په کوټه کې د ورکو شویو خلکو له خپلوانو سره د کتنې اجازه ورنکړه او نوموړی د کوټې له هوایي ډګر څخه بیرته د کراچۍ هوایي ډګر ته ستون کړ. په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ نمانځل کیږي، په بلوچستان ایالت کې هم د ورکو شویو خلکو عزیزانو غوښتل چې په دې مناسبت په یوه غونډه کې منظور پښتین له دوی سره ګډون او وینا وکړي. محسن داور چې د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشرانو څخه دی وایي پښتین ته ویل شوي دي چې د پاکستان حکومت د دریو میاشتو لپاره کوټې ته د ده پر تاګ بندیز لګولی. ملالی بشیر په دې اړه له ښاغلي داور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې پښتین اوس چیرته دی.
هغه به کراچۍ ناروانو کوټې ته هلته چې کوم درته درکړه شوو کسانو پروژانو کیمپ وو هغې کوم پرلت وهلی دی هغې کې هغه شرکت کول غو چې کله کوټې ته ورسېدو نو په کوټه ایرپورټ باندې هغه ته دا وویل شو چې دوی تا په کوټه ته بلوچستان ته په تګ باندې درې میاشتې پابندي لګولې ده د بلوچستان حکومت نو هغه بېرته واپس ولېږېدو د کوټې ایرپورټ د کراچۍ په لور. نو اوس زما په علم کې دا خبره راغله په کنفرم نه ده چې اوس هم زه ما خپل مزل کول نو اوس اسلامآباد ته راورسېدم نو ما له کور را بېدې نه دي کړي خو ما ته اوس دا وایي چې اوس هلته نه بیا اسلامآباد ته رالېږي. نو دا آرډر د دغه طرف نه پاس شوی دی د بلوچستان حکومت طرف ته او هغه د بلوچستان د کوټې ایرپورټ نه وپس رالېږلی.
دغه څه لامل یې ښودلی دی چې ولې دوی بېرته هلته ستانه کړه؟
دا سکار دی چې دې سره څه داسې واضح او ستدین مونږ ته په دې خبره باندې دې نو مخکې د کراچۍ ته تللو په کراچۍ کې په دې حکومت لا نه فتا قسم چې یو دا حکم نامه جاری شوی و خو بیا البته چې مطلب هغه د یو جمهوریت ګوند د سیاسي ګوند حکومت ته نو هغه باندې هم د کنا فشار راغلی او هغه وایي موږ دې حکم نامه نه یو خبر او بس دا چې د چا طرف نه جاری شوی و خو بهرحال موږ دې بیرته واپس واخلو هغه بیا واپس واخیسته خو چونکې دا بلوچستان چې دا کوم حکومت دی دا خو ډېر زیات زموږ د دې استخباراتي ادارو د فشار لاندې او د هغې په مرسته باندې جوړ شوی دی. نو هلته هغه شانتې سیاسي عمل کار ونه کړو او نه خو ورنه پیل هغه خلک خبر وو او چې خلک خبرېدل نو دغه شانتې حکم هغې جاري کړی
مزدور چې هلته رسېدو هغه نه هغه واپس راکتلو.
دا خو ټاکل شوې وه چې دوی هلته په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د اعتراضیه غونډه ده چې هلته د مسینګ پرسنز یا د ورکو سویو کسانو د بیا موندلو غوښتنې وکړي. نو دا کسان یعنی د بلوچستان هغه بلوچان هم دي چې خپل خپلوان یې ورک دي؟
او دا د غیر لپاره مته پررب شروع دی په کوټه کې. نو په هغې کې هم شمولیت و ده د وتیم برخه ایسته او نور هم چې کوم هلته زموږ د غورځنګ ملګري دي هغې سره هم د ملاقاتونه کول نور تنظیمي ملګرو سره هم د لیدل کتل وکړي. نو دا یو مکمله دوره وه خو بهر هغه پرې نه خو.
د پاکستان پوځ ویلي و چې پی ټی ایم غړي باید تر کرښو تیر نه سي. دا کومې کرښې دي؟ تاسو آیا د دوی سره په خبرو کې دا پوښتنه کړې ده چې د دوی مطلب څه شی دی د دغو خبرو څخه؟
د دې وضاحت خو به هغې په خپلو د طرفو نه د دې څه مقصد دی خو مونږ خو د شروع ورځې نه لومړۍ ورځې نه د خپل وطن فریاد د خپل وطن جرا دا دنیا ته رسولی دی. په دې مزل کې په دې مبارزه کې مونږ نه کرښو ته کتلي دي او نه به دې کې مونږ ته کرښې مدو او نور څومره پر خبره د کرښې دا زمونږ د خاوره د ظلم او د بربریت کرښې هغې ډېر مخکې کراس کړې دي هغې نه هغې ډېر مخکې را کړ شوي دي او اوس هم په هغه مل باندې راګیاري مونږ کرښې دي مونږ ته هغې نه ښایي او مونږ خو راوتې دي د دوی چې هغې واپس د کرښو نه خپل بېرته خپل مقام ته بیا ولېږو خو دا خبره په هغې باندې ښې نه لګي نو ځکه داسې قسمه بیانونه ورکوي.
دا نن پیښه چې سوې ده دا د بشري حقونو د نړیوالې ورځ ده نن او په دې ورځ داسې یو کار سوی دی. نو آیا فکر کوئ چې نړیوال به ودې ستونزې ته مخ راواړوي؟ نور آیا په دې ورځ باندې داسې یو کار کې داسې چې د نړیوالو توجه یا پام دې خواته راواړوي؟ او بل دا چې آیا فکر کوئ چې دا همغه تهدید سره یا د همغه خبرداري سره تړاو لري چې د پاکستان پوځ د کرښو په اړه ورکړی وو؟
پاکستان پوځ مخکې هم زور کړی دی دا ډېره نمونی خبره ده د دې نه یو زیات زور مخکې هم لګولی دی. څومره چې تاسو د نړیوالو قوتونو خبره کوئ نو زما په نظر زمونږ اصلي زور چې کوم دی هغه زمونږ خپل ولس دی د خپلې طاقت چې کوم دی زمونږ خپل ولس دی. د نړیوالو قوتونو د خپل مقصدو مطالق خپل عملیات کوي هغې مطابق خپلې ادارې چارې او منصوبې جوړوي په کوم شي کې د دې خپل فایده یو دغه نه یو مقصد نه وي نو مونږ خپل ولس په زور باندې بځو مخکې بځو. ډېره اوږده مبارزه ده یو ډېر اوږد مزل دی په دې کښې به قسمه قسمه بډنونه را ځي په دې کښې به کله مونږ د ایرپورټ نه واپس را ستنوي کله به زمونږ نومونه په ایسیل باندې اچوي په یو شکل په بل شکل کښې به دا کیسې روان وي خو بهرحال دا د دې مبارزې د ټول مزل هېڅته داسې دومره اسان مزل نه دی ځکه چې مونږ ته پته ده چې د ډېرو زورورو خلکو لاس مونږ لار مونږ نیولې ده. ولس ته ټول قوم ته او ټول ملګرو ته دا وایم چې هغوی د حوصله ساتي همت ساتي دا د اعصابو جنګ ده اوس او دا روان دي او انشاءالله مونږ به خپل مرام ته رسو.
محسن دوړ و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. محسن دوړ د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشرانو څخه دی چې د پارلمان د پاکستان د پارلمان غړیتوب هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نوې څېړنه ښایي چې په 2018 کال کې د نړۍ په کچه د وسلو سلو مخکښو تولیدونکو کمپنیو د څه باندې 398 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پلورلې دي. دا شمېره تر 2016 کاله 2.5% زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې چې د سولې په اړه یو نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ خپور کړی ویل شوي دي چې امریکا د وسلو د پلورلو په برخه کې لومړی او روسیا دوهم مقام کې راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د سولې په اړه یوه معتبره نړیواله څېړونکې ډله وایي چې امریکا د وسلو د پلورلو په برخه کې د نړۍ په سطحه تر ټولو مخکښ هیواد پاتې سوی دی. د ستاکولم د سولې د څېړنې نړیوال انسټیټیوټ د دسمبر 14 خپل کلنی راپور خپور کړ چې وایي په 2018 کال کې د امریکایي کمپنیو لخوا د وسلو او پوځي تجهیزاتو پلور 2% لوړ سوی دی او ټوله بیه یې 222.6 میلیارد ډالرو ته رسېږي. په دغه راپور کې تر امریکا وروسته روسیا د وسلو دوهم لوی تولیدونکی هیواد بلل سوی چې تر بریتانیا مخکې سوی ده. راپور زیاتوي په 2018 کال کې روسیې د 8.5 میلیارد ډالر په ارزښت وسله پلورلې او دا تر 2016 کال 8.5% ډېروالی شي. د سولې په اړه دغې نړیوالې تحقیقاتي ادارې د نړۍ په سطحه د وسلو د سلو مخکښو تولیدونکو شرکتونو لخوا د وسلو د پلورلو پر اساس د خپل راپور نتایج ترلاسه کړي دي. د دوی نتایج ښیي چې په دغو سلو مخکښو شرکتونو کې 2 د امریکا او 10 د روسیې دي. د دغه انسټیټیوټ د وسلو او پوځي مصارفو د پروګرام لوړ پوړي څېړونکي سایمن ویزمن ویلي چې روسي کمپنیو له 2011 کال راهیسې د خپلو وسلو د پلور په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نوموړی زیاتوي دا پرمختګ د هغه اقدام سره هم مهاله سوی چې روسیې د خپلو پوځي ځواکونو د عصري کېدو په هدف د پوځي تدارکاتو لګښتونه ډېر کړل. دا نوی راپور وایي د لومړي ځل لپاره د روسیې دولتي کمپنۍ الماس انتی په نړیواله سطحه د وسلو د پلور په برخه کې د دغه هیواد په 10 مخکښو کمپنیو کې شامله ده. یو مرستیال څېړونکی الکساندر کویموفا ویلي چې الماس انتی کمپنۍ چې د روسیې د وسلو د تولید تر ټولو لوی شرکت دی په 2011 کال کې د وسلو پلور 10% ډېر کړی دی چې ارزښت یې 8.6 میلیارد ډالره کېږي. د راپور له مخې د دې کمپنۍ تر څنګ 3 روسي کمپنیو د خپلو وسلو پلور تر څه باندې 15% پورې لوړ کړی دی. د سولې په اړه د استاکولم نړیواله تحقیقاتي اداره وایي بریتانیا د لویدیځې اروپا په سطحه د وسلو لوی پلورونکی هیواد پاتې سوی دی چې 15.1 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې پلورلې دي او په سلو مخکښو کمپنیو کې 2 شرکتونه لري. سیپری یا د سولې په اړه د استاکولم نړیواله تحقیقاتي اداره په 1968 کال کې جوړه سوې چې خپل ځان یوه داسې خپلواکه اداره بولي چې د شخړو، وسلو، د وسلو د کنټرول او بې وسلې کولو په اړه صادقانه پلټنې کوي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو د دې خپرونې وروستی راپور. چین په پیکن کې د امریکا سفیر احضار کړی او د یو چینایي شرکت د یوې مهمې مدیرې د نیول کېدو له کبله یې اعتراض کړی. امریکایي چارواکو تور لګولی چې هواوی شرکت چې دا میرمن د هغې له مدیرانو څخه ده پر ایران ځینې وسایل پلورلي دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت معین لی یو چینګ په پیکینګ کې د امریکا سفیر تیری برینستد ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دغه اعتراض د برېښنایي تولیداتو د لوی شرکت هواوی د مالی چارو د رئیس مینګ وانجو د نیول کېدو په اړه و. د سینهوا خبری اجنس په حواله د چین د بهرنیو چارو وزارت معین د میرمن مینګ وانجو نیول کېدل یو بی باکانه اقدام وباله او غوښتنه وکړه چې د امریکا متحد ایالاتونو دی د هغې د نیول کېدو حکم لغوه کړي کنه پیکینګ به یې په وړاندې نور اقدامات وکړي. چینایي چارواکو یو ورځ مخکې په پیکینګ کې د دې پیښې په تړاو د کاناډا سفیر هم احضار کړی وو او دې ته ورته خبرداری ورکړی وو. مینګ وانجو چې 46 کلنه ده د هواوی شرکت د بنسټ ایښودونکي لور ده چې 9 ورځې مخکې په کاناډا کې په داسال کې ونیول سوه چې په وانکوور هوایي ډګر کې له یوې الوتکې څخه بلې ته ختله. هغه د امریکا په غوښتنه پر ایران د لګول سویو بندیزونو د سرغړونې په تور ونیول سوه. امریکایي چارواکو پر هواوی چینایي شرکت تور پورې کړی چې په هانګ کانګ کې دیره له یوه شرکت څخه په استفاده یې په ایران کې داسې وسایل خرڅ کړي چې پر ایران له لګول سویو بندیزونو سرغړونه ګڼل کېږي. د امریکایي چارواکو په خبره میرمن مینګ او هواوی شرکت امریکایي بانکونه له ایران سره د تجارت په مسأله کې خطا ایستلی دي. مینګ وانجو په یوه لیک کې چې په کاناډا کې خپور سوی ټینګار کړی چې بېګناه ده او امریکا ته د سپرل کېدو په صورت کې به د ځان دفاع کوي. هواوی شرکت په هغو اسنادو کې چې محکمې ته وړاندې سوي له ایران سره خپل فعالیتونه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د بندیزونو له محدودیتونو، مقرراتو او قوانینو مطابق ګڼلې دي.
یو کلی زر غاګونه یو کلی زرغغونه ډرامي خوغو ویتونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد لګلپوري په دې خفه دی چې ولې د خپل پلار کورنۍ ته د موسی ګل ستاینه نه کړي. راځي په دې برخه کې واورو چې سنم ګل د سل لپاره خدای داد دوی کړه راغله.
سلام علیکم،
خدای داد زویا د مساګل موریم دروازه را خلاص کړه.
وایم د سترګو په راب کې باید خلاص کړم.
زړه دی بدمو شتروره ستړی موشي
د خپل ماشومان او پلار سه خدای دا د زویا ګلپری خو په فکر کې وی
او تروره کور ودانه می بیخی نغ دا چاغ دا پکور که دا درزا پام دی مخامخ کوتا که دا
شاد از بوی ملمانا مانی
وی ستر که می روخانا سانم گل تروره ستر مشه ایلا بلا چه زمون غریبانو پختنه دی وکڑا
گل پری لوره امیش همی پزرکیه خود چو وکم یا وزاریم
تو که کام تروره تفا من که حق لره رازه رازه ام دلتا دی بالکتا تکیو که
خدا لوره
تو صبر چه ترور گلتا می زخل وانگین چای واچاو
خدای دادا دا تریخ چای دی پا دی بل چای نکی دیشو دو چای دی دا ورتا چوم
زود بدموش گلپری تا ما تا دی والی دیشو دو چای وانه چاو
آقا وقت ما رو وروی مای صبر دیشو دو پا چای بدی پخلاکم اوز دی پیالا را دی خواکا
نه نه زود بدموش اوز دی زنات کن
خدای دادا زویا داسی ما کوا گلپری امیدوار دا خفا کوایی ما اصی نه خدای ما کوا
زود بدموش سنم گلت رو ری اصی تو که ورس را کوا پا گلپری خود گل گزارم نکوا تاسی خبال خبری سر وکی زده نلارم
گلپری لوره زخور اغلی و ما چه ده پلارگانه کرده دی راسارا لارسی چه زرپری لنیزده نوی وینم او
ولی نه بدوار استرگو ریختیات روره تالکه چه زرپری لنه دلی دلی
السلام علیکم مولوی صاحب
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته خان صاحب ستړی مشی ستړی مشی
جنتی شه مولوی صاحب اسه نه چې لکاره دی وباسم وعده مې درسره کړې ونو ذکر اغلمه
خان صاحب په وعده دې چې وفا وکړه په دې دې لا خوشاله کړم هر مؤمن ته لازمه ده چې په وعده وفا وکړي او بیا تاسو خو د کلی خان یاست باید دې چې د نورو لپاره یو مثال ووسیږي
مولوی صاحب زه به مخامخ در تکینم چستا خبری دیر خیره باندی لگی مولوی سیب
عزت بناسی خان سیب دا ساسو حسن نظر ده
رشتیا مولوی سیب پختان دعیب نیی اغاستاسو دا لورکیت کار چنگا شو
پا هنگا پسی وگردیدم دیر خوشحالم چی لورکی بمی دکلی خزو او انجونو تا خیر و رسیگی خو خان سیب
نوبیا والی دا لورکی دا معلمی خواه خانشو که چنگا
نه نه لورکی میل معلمی سر دیر مینه لری دیر خوشحاله و چی ده کلی جنو او خدو تبا دینی علم رو بخی
نو بیا مشکل پا چی شکر آغه
مشکل داده چی پا زینو ادارو که فساد او رشوت دوم را عام شویده چی پا مقرره و رشوت اخلی
یار مالوی سیب زماد جا خبره دی وکرا پتی رزاینو که با یا رشوت در نغواری او یا با واسطه ورته پیدا که
خوزه دیو مسلمان پا حس دا دواره نخوخوم نه چا ته پر رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پرې وکړم
خانو چې داسې د مولوي صاحب د لور د معلمۍ نه د لاسونه ومینځنو
خان صاحب خبره داده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه خطر خه که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم
یاره مولوی صاحب خوشو چې زما سردیم را خلاص که
آقا څنګه
زما انګورون د معلمۍ خبره راته کوي خو زه زړه نازړه یم چې څنګه وکم
زما بغداده یو شیرازه یو او لټپټي کوتره په دې ژیړي مازدیګري دانې نوشې جان کوي نن د موسا ګل زړه داسې باغ باغ دی ای رښتیا تاسې څه فکر کوئ ه چې سنم ګل ادې ته به د زرپري کورنۍ هووی او ما ته به زرپري راکړي که نه وا بېچکه وایم هم داسې ده سرپری به که خدای کول زما ځي هغه دې تا اوس هم وویل نو بیا خو د شک ځای پاتې نه شو اتن تر راج کې گئے رکمی نے لبے پاس پتا کی کے گئی اتن تر راج کے گئی اتن پسر کے گل دے نظر پسر پری دم سا گل دے اتن تر راج کے گئے سنم گل مورستر مسی گورا چی داسے ونا وائی چی گل پوری در سر ونا مدلا
لوی سړی شی مو سره ګلسویه ته خو په ګوته کې غمه یې د ګلپرې دی به یوه سترګه خاندي بله به ژاړي او تا به خوښوي ته راشه چې دا تندی دې ښکل کړم
لاس دم راکه چې زه ښکل ښه نو ګلپرې نور څه ویل لري
ته به درېږه زویه چې زه دلته کښېنم ګلپری خو وایې که زما واک وي همدا اوس به خوږه درکړم
نو بیا واک یې د چا دی ته وایښه
اول خو د زرپری خپل واک دی بیا یې نو د مور او پلار خوښه ده چې چا ته یې ورکوي که یې چا ته نه ورکوي
یاره که واک د زرپری شي هغه خو مې وار له واره په ګل ولي
څه وایې موسا ګله زویه ته څه خبر یې چې زرپری دې خوښوي
هسې زما مقصد دا و چې ستا د ګل غوندې زوی چې څوک نه خوښوي هسې ازار به ولی ته وایښه
وی موسا ګله چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکړي
یاره دې خیر په دې کې دی چې له خیره زرپری د موسا ګل د کور ډیوه سي ته وایښه
خدای دې وکړي خو سبا ته به هر څه معلوم سي که خیر و له ګلپری سره ورځم زرپری به م ووینم او مرکه به یم وکړم
یاره سنم ګل یادې یوازې زرپری نو وایه خپله انګور زرپری وه که خدای کوه انګور به دې سي
بس نو دعا کوه چې همداسې سي سنم ګل عادې دي نور له خدایه څه غواړي یوه ښکل انګور غواړي
موسا ګله موسا ګله نامزدی دې مبارک سه زرپری دې مبارک سه زرپری دې مبارک سه
زینب لورې چې لوښي دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم
ښه ده پلاره دا د کار مې خلاص که درځم
ښه پلار دې جار شه پخیر راشي
پلاره څه مو ویل
ته راځه دلته مخامخ راته کښېنه چې زه او ته یوه مشوره سره وکړو لورې
ښه ده پلاره
زینب لورې ما د ښځو د سواد زده کړې کورس له نږدې ولیده د کلیوالو نجونو او ښځو لپاره لوی خدمت او کار کوي
خیر وسې پلاره په دې خبرو دې ډېره خوشحاله کړم اوس دا ووایه چې زما معلمي به څنګه شي
معلمي خو ستا حق ده ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسېږي د یوه پلار په حیث زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پوره امنه او مناسب ځای پیدا کړم
بې تا دې نشم پلاره ته څومره راباندې ګران یې
په الله ګرانه شي لورې د دینی علومو معلمی او دا ځای مې ستا لپاره خوښ ده خو یوه خبره شته
کومه خبره د کورس نورې معلمانې خو به مخالفت نه کوي
نه نه لورې داسې ښکاري چې هغوی د دینی علومو معلمې ته ډېرې خوشحالېږي
نو بیا ستونزه په څه کې ده پلاره
پلار دې جار شه زینب لورې داسې ده چې په ځینو ادارو کې مقرری یا په رشوت کېږي او یا هم په واسطو
هو دا خبرې خو شته
خبره دا ده چې رشوت ورکول او اخیستل د اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام دی د یو کار لپاره چې وسیله حرام شي بیا په هغه کار کې برکت هم نه پته کیږي.
نو ستاسو څه خیال دی؟ معلومی و نه کم، ځکه چې رشوت هم نه ورکوو او په دفترونو کې هم څوک نه پیژنو.
وز ما هوښیارې لورې، په تا مې پوره باور دی چې انشاء الله تعالی یوه داسې لاره به ورته پیدا کړو چې خدای ته به مو هم مخونه سپینوي او کلیوالو انجونو او میرمنو ته به دې هم خیر ورسیږي.
درنو اوریدونکو، که په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت مخه ونیول سي، ستاسو په فکر خلک به له کومو خطرونو او زیانونو سره مخ وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0196 01 01 01 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډمن اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.